د غرمې 12 بجې شوې دونکو د مشال ریډیو په دیو بل یو ساتخ خبرونه کې زه هارون باچا یو ور بیا تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستاني طالبانو لخوا د هیواد له حکومت سره د امن خبرو کولو لپاره د جوړې شوې کمیټې د غړو قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته د تک پاړه وري. دغه راز د پاکستاني حکومت او طالبانو ترمنځ د امن پر خبرو د ډرون بریدونو د اغیز د پاکستان په پارلمان کې د پاکستان ساتنې په نوم له راوړل شوي قرارداد سره د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت او د افغانستان په جګړه کې ولسي وګړو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو پر خپور شوی رپورٹ د ایساف ځواکونو او افغان طالبانو د خبرګونونو په اړه رپورټونه مو درته راوړي. د خبرونه پیل د خبرونو نه کوو چې انیسا اجمل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. د طالبانو لخوا د مذاکرات لپاره د جوړ کړل شوی کمیټې غړي پرون شمالي وزیرستان ته تللی. د افغانستان د غزنی چارواکي وای بیګا وسلوالو د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې په ماشومانو بم غورځولي چې پکې یو ماشوم وژل شوی او د ترکی په استنبول ښار کې پولیسو د مظاهرچیانو د خبرولو لپاره له اوبو او اوخکي بیون کې ګیس څخه کار اخیسته. او وسته خبرینو تفصیل. د طالبانو لخوا د مذاکرات لپاره د جوړ کړل شوی کمیټې غړي له طالبانو سره د خبرو لپاره پرون شمالي وزیرستان ته تللې دي. د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې پروفیسر ابراهیم او مولانا یوسف شاه 13 ورځې بنو ته د رسیدو وروسته د هلیکاپټر له لارې د میرانشاه کلا ته رسول شوی دي. چارواکي زیاتوي چې د طالبانو د کمیټې غړي به د دواړو کمیټو ترمنځ د غونډې پر مهال د حکومتي کمیټې لخوا شوې خبرې د طالبانو په وړاندې کیږي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف 13 ورځ په لاهور کې رسنو ته ویلي دي چې د حکومت او د طالبانو کمیټې په سمته کار کوي. د افغانستان د غزنی چارواکي وای بیګا وسلوالو د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې په ماشومانو بم غورځولې چې پکې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور جبل شوی دي. چارواکي دا کوي چې وسلوالو ورته ځکه بم ایښودی وو چې د ماشومانو پلار په سیمه ییزو پولیسو کې دنده لرله. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیسوال بیګا مشال لیډیو ته ویل چې په زخمی شوو ماشومانو کې د یو تن روغتیايي حالت نازک دی. بلخوا بیا پرون د غزنی ولایت مقام ته سر مهم چاودنه شوې ده چې د چارواکو په وینا په پیخه کې یو پولیس والا زخمی شوی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای په دغه پیخه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او درې نور جوبل دي. په افغانستان کې ایساف ځواکونو وسلوال طالبان د ټولو ولسی زیانونو 90% ذمہواره ګڼلې دي. د غزواکونو د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یا یوناما د رستی رپورت د خبرېدو هرکلی کړي. د یوناما په رپورت کې چې پرون خپور شو ویل شوی چې په تیر کال کې د 2012 کال پرتله د عامو خلکو مرګ ژوبله 44% زیاته شوې ده. بلخوا وسلوالو طالبانو د یوناما رستی رپورت غندلې او یو طرفه یې بللې ده. د خیبر پختونخوا حکومت نن په پیښور کې د صحت انصاف په نوم د ساسکو ورکولو کمپاین کوي. د تحریک انصاف ګنغړی یونس زهیر نن مشال لیډیو ته ویلي چې د دې کمپاین تر مخه به خوښه 15 لک ماشومانو ته د مختلفو ناروغو پر ضد ساسکي ورکول کیږي او د روغتیا 15 زره کارکوونکي به په دې کمپاین کې برخه اخلي. بلخوا په بلوچستان کې د پولیو ضد ساسکي ورکونکو کارکونکو د تنخواګانو د نه ملاوېدو له امله د پولیو مهم نه د بایکاټ اعلان کړی. د پولیو ضد ساسکي ورکونکي کارکونکي شکیل احمد نن مشال لیډیو ته ویل چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي چې له کبلې دوی اوس په دې مجبوره شول چې د 10 فروری په پولیو کمپاین کې برخه وانخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای په د هیواد کې شاوخوا 12 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د دې کمیشن ویان نور محمد نور پرون مشال لیډیو ته ویل دغه کسانو ته به لازمی اسانتیاوې برابر شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو سباندې 400 مرکزونه د ناامنۍ له کبله تړلي وي. خبرینه د مشال ریډیو نورې. د سعودي عرب د مدینه ښار په یو هوټل کې د اور لګیدو له وجې لږ تر لږه 12 کسان وچل شوی دي. په پرونی پیښه کې یو سل 13 تنه نور زخمیان هم دي. چارواکي وایي په دې هوټل کې خواوشا 78 کسان دیره وو او د اور د لګیدو د وجو په اړه څېړنې پیل شوې دي. د ترکی په استنبول ښار کې پولیسو د مظاهرچیانو د خبرولو لپاره له اوبو او اوښکې بیونکې ګیس څخه کار اخیستی دی. سلګونه کسانو د انټرنیټ د کنټرول پر نوي قانون احتجاج وکړو چې په دې وروستیو کې پارلمان منظور کړی و. پرون د استنبول په مرکزي تقسیم چوک کې ځینې مظاهرچیانو په پولیسو د کاڼو او پټاخو ګزارونه وکړل او ځینو نورو کسانو د هغه قانون پر ضد نارې ولګولې چې له مخې یې چارواکي ښایي ځینې انټرنیټي پانی چې فکر کیږي شخصي خلاف ورزي کوي نو بلاک یا بندې پکړي. د بشري حقوقو د څارنني والی ادارې پر دغه وړاندې شوی قانون نیوکه کړې دي. د بوسنیا هرزګوینا په غنو خارونو کې پرون پر امنا مظاهره شوه. تر دې یوه ورځ مخکې له تاوتریخوالي په ډکو مظاهرو کې په لسګونه کسان زخمیان شو او حکومتي ودانو ته هم اور واچول شو. پرون په سلګونو کسانو په سرایوف او ګڼو نورو شمالي خارګوټو کې له کومې پیښې بغیر مظاهره وکړه. او وروستی خبردار چې د بشري مرستو یوه قافله چې د شام محاصره شوی ښار هومس ته روانه وه هغه مهال ودرېده چې له حملې سره مخامخ شوه. په پیښه کې لږ تر لږه یو کس ټپي شوی او ځینې نور زیان هم شوی دی. د شام د سرې میاشتې اداره یا ریډ کریسنت وایي دغه قافله پرون په هومس کې راګیر شوو خلکو ته مرستې ورکولو لپاره روانه وه چې ورباندې حمله وشوه او د ټرک یو ډرایور پکې ټپي شو. دغه بمبارۍ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه لنډ مهاله اوربند مات کړ چې تېره میاشت په جنیوا کې موافقه شوې وه. پیخه په داسې حال کې وشو چې تر دې یو ورځ مخکې له هم څخه درې اتیا ښځې ماشومان او د زیاتو مرکزانو وستل شو. دا لا څرګنده نه ده چې د مرستو په قافلې دغه ډزې چا کړي خو د شام حکومت دا د مخالفینو او مخالفین یې د حکومت کار بولي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول په روان خبرونه کې د نور ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستانی طالبانو لخوا د دې هواد حکومت سره د امن خبرو کولو لپاره د جوړ شوې کمیټې څو تنه غړي پرون شمالي وزیرستان ته رسیدلې دي چې له طالب مشرانو سره وویني. د سیمه ایزو چارو یو پوه په نهال کې وایي دغه خبرو لپاره د یو چوکاټ په غیر موجودګۍ کې ګرانه بریښي چې د مذاکرات پر مخ لاړ شي.
یو کو جامع پالیسی والا خبر ډېر زیات ضروری ده. خو دې سره سره تیر شوی یو هفته نه حکم چوکاټ کې دنه نه خبره تری کی غلط شوی نه دی. ماته ښکاري چې وستر اوسه پیچیدګي زیاتېږي.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه د پاکستان ساتنې په نوم لیوا راوړل شوی قرارداد سره له دې عمله چې پترس کې به د هیواد د خلکو بشري حقوقو تر خپل لاندې شي مخالفت څرګندوي. د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر افراسیاب خټک په دغه اړه وایي
پولیسو سره په سړی باندې ډس کې ویشي دغه پولیسو والا فتک خلک ووجني بیا وغیرې نرسته وایي چې دا خو زموږ خیال دی چې دا ترګر یو عام سړی وي دا مثلا غلطه خبره ده.
او د خیبر جنسای د کم شلمان سیمه اوسیدونکو د پاکستان حکومت غواړي چې دغلطه جوړ شوی ټیکنیکل کالج ورته فعال کړي.
دا ټیکنیکل کالج دا استادان دراولي دا شای شوري کی بچی باندې لسمه پر سبق وایو د بیا چې کوم نه کنه ټرک ته بسټ یا کلندوس یو ډېر وشي حکومت دم دا خواسته مو ته دا ټیکنیکل کالج دا راته فعال شي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. دا هم ولنی رپورٹ اوریدونکو د پاکستان حکومت سره د امن خبرو لپاره د وسلوارو طالبان لخوا د جوړ شوی کمیټې څو تنه غړي پروند تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د خبرو لپاره شمالي وزیرستان قبایلی سیمه ته رسیدلې دي. د یاد ایجنسی انتظامی چارواکي وایي پولیټیکل انتظامی د کمیټو غړو ته چې په حکومتي هلیکاپټر کې وړل شوی ول خراغلست ویل او هم د دوی په خبره وروسته بیا د طالبانو سره د خبرو لپاره د کمیټې غړي یو نامعلوم ځای ته لاړل. د سیمینار د مشال ریډیو خبريال رپورٹ پرې راکوي.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا حکومت سره د امن مذاکراتو په لړ کې جوړه شوې مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم او ورسره مولانا یوسف شاه او مولانا عبدالحسیب چې د مولانا سمیع الحق نمائندګي کوي طالبانو سره لید کاتل لپاره 13 ورځ شمالي وزیرستان ته رسیدلې دي. شمالی وزیرستان انتظامی چارواکو وې دغه نمائندگان تیر مازیګر شمالی وزیرستان هډ کوارټر میرانشاه کلاتارا ورسېدل چې پولیټیکل انتظامی یې استقبال وکړو او پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان ورته بریفینګ ورکو. دوی وې دغه نمائندگان ورسته بهر لاړل چې په نامعلوم ځای کې د تحریک طالبان پاکستان سره وویني. په میرانشاه کې موجود چارواکي وایي دوه ورځې وړاندې چې د دولتي او طالبان طالبانو لخوا ټاکل شوی کمیټۍ کما غونډه شوې وه او دولتي کمیټۍ کم نکات ورکړي، هغه به دوی طالبانو ته مخکې کېدي. چارواکي وایي دغه کمیټۍ غړو سره ملاوېدو وړاندې تحریک طالبان پاکستان هم خپله غونډه رابللې وه، خو دا معلومه نه ده چې طالبانو او د هغوی کمیټې غړیو ترمنځ په کمو خبرو او شرایطو سه اتفاق شوې. د امن مذاکراتو دغه پروسې په اړه مو چې کله د څېړونکي پروفیسر خادم حسین نو پوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویې
یو خو جامع پالیسي والا خبره ډېره زیاته ضروري ده، خو دې سره سره که فرض که خبره تر والا کیسه وي نو هغې ته یو چوکاټ پکار دی، فریم ورک پکار دی. اوس تاسو وکته چې تیر شوي یو هفتې نه لا په چوکاټ یا په کم چوکاټ کې دننه به دا خبره اترې کېږي، هغه لا نه دی متعین شي، هغه لا تیر شوی نه دی. نو تر څو چې دا چوکاټ مخې ته راځي او بیا فریم ورک کې دننه خبرې کېدی شي، نو د هغې کې به ډېر وخت لګي. او څنګه چې د حکومتي پارټۍ رابطه کار خبره کړې وه چې دا ورځو کې یا زر به دا خبرې په مخ کې بوزو، ما ته ښکاري چې بس تر اوسه پیچیدګي زیاتېږي.
تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي وو چې طالبانو ته که د شریعت نه علاوه بل قانون منظور وو نو جنگ به یې نه کاوه. دا طالبانو لخوا جوړه شوې کمیټۍ غړیو دا اولنې غونډه ده چې د امن مذاکراتو لپاره په شمالي وزیرستان کې طالبانو سره لیده کاته کوي. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خبریالانو سره په خبرو کې ویلي ول چې حکومتي او طالبان کمیټۍ یو بل سره ملاقاتونه جاری دي او ښه کار کوي، چې دوی ترې پوره مطمئن دي.
د مشال ریډیو د خبریال رپورټ مو اوریدو. اوریدونکو، د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو له پیلېدو سره سم پوښتنې راولاړې شوې چې کچرې په قبایلي سیمو ډرون بریدونه وشي نو د خبرو اترو دغه پیل شوې لړۍ به تر کومه بریده اغېزمنه شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د پاکستان په غوښتنه د سولې خبرو ته د یو چانس ورکولو په مقصد ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې به د ډرون بریدونو لړۍ محدودوي، خو زیاته کړې ده چې په سیمه کې موجود هغه ترهګر چې امریکا ته مطلوب دي د پنخه کولو خپلې هڅې به جاري وساتي. دا چې ډرون بریدونه په پاکستان کې د امن خبرې ترې په څه ډول اغېزمنولی شي، زما همکارې ملیحا امیرزاده پرې دا رپورټ جوړ کړی دی.
دا پاکستان د حکومت او د طالبانو لخوا د نومول شو کمیټو د غړو ترمنس د رواني میاشتې په 15 منېټه رسمن خبري اترې شروع شوې. په عین حال کې امریکا په غیر رسمي ډول اعلان کړی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې به د ډرون بریدونو په شمیر کې کمی راولي. د دواړو خواو ترمنس د خبرو اترو د شروع کېدلو سره سم دا پوښتنه راپورته کیږي چې د ډرون بریدونو به د سولې په خبرو اترو څه اثرات وي. که یوې خواته د امن مذاکرات کېږي او بل خوا ډرون بریدونه ترسره شي، نو پر مذاکراتو به څه منفي اثر خونه وي؟ په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي
ګوره، په اصولي ډول خو داسې په کار نه ده، ځکه چې که طالبان په رښتینې توګه سنجیده وي نو دوی یوازې احتجاج ضرور کولی شي، خو خبرې ترې پرېښودلو لپاره داسې څه وجه نه جوړیږي. نو دا ویل چې د ډرون بریدونو له امله طالبان خبرې ترې پرېښودلی شي، د دې به دا معنی وي چې دوی سنجیده نه دي او څه بهانه غواړي، ځکه چې پر امریکا د پاکستان کنټرول نشته. پاکستان خو خپل کوشش کړی دی او تر ډېره حده ډرون بریدونه محدود شوي هم دي. ولسمشر باراک اوباما هم په عمومي پالیسۍ کې په ډرون بریدونو کې د محتاط اوسېدلو خبره کړې ده. نو زما په خیال کې د دې باوجود امریکا ډرون بریدونه استعمال کړي نو پاکستان خو په دې لړ کې څه نشي کولای. بل خبره دا ده چې امریکا هغه شان فضل الله خپل دښمن نه ګڼي لکه څنګه چې بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود ګڼل، نو په دې لحاظ سره هم زه فکر نه کوم چې هغوی ته به د ډرون بریدونو د استعمال څه خاص ضرورت وي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه وایي چې ډرون بریدونه کېدل طالبانو ته په لاس یوه بانه ورکولی شي او درېدل یې دا موقع ورکولی شي چې طالبان ځان منظم او پیاوړي کړي. دا وایي زما په خیال کې چېرې ډرون بریدونه کېږي نو طالبانو ته به د خپلو حملو د جواز لپاره یوه بهانه په لاس ورشي. خبرې اترې خو به بیا هم روانې وي، خو له دې سره به دوی یوه ښه بهانه ترلاسه کړي. ډرون د طالبانو په وړاندې تر ټولو مؤثره طریقه وه، نو که داسې وشي چې خبرې اترې روانې وي او ډرون بریدونه بند شي، نو له دې سره طالبانو ته تقویت ملاوېدلی شي، بلکې دومره به طاقتور شي چې ځان له منظمولو سره چې کومې حملې غواړي کولی به شي. دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه په دې نظر دی چې دا وخت تر ډرون بریدونو د مذاکراتو کامیابی یا ناکامي د پاکستان د حکومت لپاره زیاته مهمه خبره ده.
ډرون خبره ډېره لرې ده، خو په دې باندې د پاکستان حکومت او د خلکو ترمنځ سیویل شي او غنیشته دي پاکستان په حال کې باندې یو توجه ورکړی دا بالکل کومه چې بریډ شناوی وا په سیویل شي اعلان کړي ته معلومه ده چې پاکستان حکومت دې سره څه تعلق نشته دا امریکا ته
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر کال په واک کې د راتللو سره سم د ډرون بریدونو د ودرولو او له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي. له دې مخکې هم طالبانو د حکومت په وړاندیز خبرو اترو ته غاړه کېښودله، خو تیر کال د نومبر په میاشت کې په امریکایي ډرون برید کې د طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود د وژنې سره د خبرو اترو سلسله ودرېدله.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
رودم کول پاکستان خبریدونکو د ډیلی ټایمز رسپانډ په مقاله کې راغلی، په روستیو 50 کلونو کې له وسلوالو ډلو سره د سولې خبرو په لړ کې د لومړی ځل دی چې پاکستانی وګړي د یوې ذهني ګډوډۍ ښکار دي. لیکن زیاتوي د پاکستان ځینې سیاستوال که غواړي چې د هیواد په حکومتي نظام کې بدلونونه راوړل شي نو باید چې د کار لپاره جمهوري لارې خپلې کړي. تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی، په پاکستان کې له وسلوالو سره د مذاکراتو په پروسه کې ځینې سیاسي مشرانو ته لوی زیان رسېدلی. که یو خوا د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن پر دې سخت خفه دی چې د سولې په خبرو کې ورته مرکزی رول نه دی ورکړل شوی، نو بل خوا بیا د طالبانو لخوا عمران خان د خپلې سولې د کمیټې په غړي ټاکلو باندې د عمران خان شهرت ته لوی زیان رسولی. په مقاله کې راغلی دی عمران خان تل له طالبانو سره همدردی خودلی او په خپلو بیانونو کې یې د امریکا ضد د جذباتو څرګندونه کړې، نو همدغه وجه وه چې طالبانو د عمران خان د ازماولو لپاره هغه ته د خپلې کمیټې د غړیتوب وړاندیز ورکړو، خو عمران خان له دې انکار وکړ. په مقاله کې راغلی دی که څه هم په پاکستان کې یو شمېر سیاستدانان د نړیوالې کچې پوهان، لوبغاړي او شاعران او سندرغاړي شته، خو دې باوجود د پاکستان د مستقبل فیصله به د جمعیت العلماء اسلام سینډلی مشر مولانا سمیع الحق، د جماعت اسلامي یو غړی پروفیسر ابراهیم او د لال مسجد خطیب او مولانا عبدالعزیز کوي. پوښتنه دا ده چې د پاکستان په اقتصاد یا پرمختګ کې د دې خلکو څه رول دی او دوی د وطن لپاره څه کړی دی؟ د پاکستان حکومت هو دا مهال د پالیسیو جوړولو لپاره له پوهانو څخه هیڅ مرسته نه اخلي، او هغه خلک چې په وروسته پاتې سیمو کې پټ دي حکومت ته وایي چې څرنګه به نظام چلوي. مقاله کې راغلي دي اکثره دا فکر کیږي چې طالبان جدید تعلیم نه لري او په وروسته پاتې سیمو کې ژوند کوي، نو دا رنګ دوی د اسلام په صحیح مانو نه پوهیږي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو دوه غوښتنې دي، یو دا چې په ملک کې د دوی د خوښې شریعت نافذ کړل شي، او دویمه دا چې پاکستان د امریکا سره خپلې اړیکې ختم کړي. د پاکستان د هر یو وګړي د بنیادی حق دی چې د ملک د بهرنۍ چارو له پالیسۍ سره اختلاف ولري، خو هغه کولی شي چې د خپلو ویناوو یا لیکنو د لارې رای اچونکي مطمئن کړي او همدارنګ د خپل نظر خلک له ځان سره ملګري کړي، انتخابات وګټي او بیا د خپلې خوښې د بهرنۍ چارو پالیسۍ جوړ کړي، او دارنګ بیا کولی شي چې د امریکا پر ځای له سومالیا سره اړیکې جوړې کړي. خو یو تن ته نه دی پکار چې د بهرنیو چارو پالیسۍ کې د بدلون لپاره ټوپک راپورته کړي. مخالفین کې په اخره کې وایي عمران خان، منور حسن، سمیع الحق او د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله باندې ډیر افسوس دی چې دوی له جمهوریت خبر نه دي، او د خبره باید چې د غایات کسان انتخابات وګټي او بیا دې د خپلې خوښې پالیسیانی جوړ کړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په دې وروستیو کې د صوبې خلکو ته د صحي خدمتونو رسولو په هدف د صحت کا انصاف په نوم د یو ځانګړي پروګرام پیلولو اعلان وکړ. په دغه لړ کې حکومتي ټیمونه نن د پیښور یو شمېر یونین کونسلونو ته ورځي چې دوی د کار او ورته د شو تیاریانو په اړه راته د مشال ریډیو خبریال زموږ په سارانه خبرونه کې دا معلومات راکړل.
دا د خیبر پښتونخوا د حکومت چې کوم کمپاین دی د تیر اتوار نه شروع شوی دی، د هغوی په وینا د به هر اتوار دوی د پېښور په بېلابېلو یونین کونسل او کلیوالو سیمو کې کوي. نن چې کوم دویم اتوار دی دا به د پېښور په درې شپېته یونین کونسلو کې خپرېږي. دا خو چونکې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت کمپاین دی خوړې دا چلوي، د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه ګوند یو مقامي مشر چې د دې کمپاین مشر هم دی یونس ظهیر، هغه سره زموږ خبره لږه شپه وړاندې وشوې. دا وینا وه چې دا به د خیبر پښتونخوا د سیاسي کوم صوبایي وزیر دی شوکت یوسفزی هغه پرانسته کوي په پېښور په لړمه یونین کونسل کې. دغه رنګ په نننۍ پروګرام کې به د 15 لکو پورې ماشومانو ته دوی چې دا قطرې ورکول وي چې په کې د پولیو سره سره د نورو ناروغو قطرې هم دي. دې نه علاوه 15 لس زره دا هایجین کټ چې ورته وي چې په کې به صابون تولیه باټي وي دا به مختلفو کلیو کې تقسیمول شي چې خلکو کې د سیاحت او د صفایي په خلاف باندې آګاهي خوره کړي او هغوی خبردار کړي. دغه رنګ د دوی په وینا دا به د راتلونکي میاشتې اپریل پورې دا هر اتوار دغه شان جاري وي. تیره پر د امنیت کمپیوټینګ امونه پورته کړی شوی دی. د دوی په وینا د 3 نیم زره نه سیوا پولیس اهلکار به په دغه درې شپېته یونین کونسل کې ځای په ځای کړی. دوی سهار داسې دلی انتظامیې د پېښور هغوی په موټرسایکل سورلۍ باندې په دغه درې یونین کونسل په پېښور کې بندیز لګولی دی. او دې نه علاوه موبایل سرویس یا موبایل به هم د دوی په وینا چې نن به کار نه کوي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې
پښتانه په 21مه کې
په 1:30 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې
اردم کو مشال ریڈیو د تاسو غږی. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه وایي چې د حکومت لخوا د تحفظ پاکستان په نامه اورډیننس د بنیادی بشري حقوقو ضد دی. دا اورډیننس تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ولسمشر ممنون حسین لخوا لاسلیک شو. پرونی یې موده ختمېدل. حکومت له یو شمېر بدلونونو سره د یو بل په بڼه د روانې میاشتې په 3مه نیټه قومي سمبلې ته وړاندې کړ او د یو قرارداد د لارې د دې اورډیننس موده تر راتلونکو 4 میاشتو پورې وغځوله. دا چې د پاکستان ساتنې په نامه د اورډیننس کې څه خبرې دي او اپوزیشن ګوندونه ولې مخالفت کوي د اسرار عالم ممند په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت لخوا د تحفظ پاکستان په نامه آرډیننس د بنیادی بشري حقوقو ضد دی او دوی غواړي چې په دې کې بدلونونه وشي. د عوامي نېشنل ګوند غړي او په سینټ کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر افراسیاب خټک له مشال دو سره په خپلو خبرو کې ویل دوی نه غواړي چې د قانون په جوړولو کې خوندونه واچوي، خو د په خبره باید چې په یاد آرډیننس کې داسې بدلونونه وکړل شي چې د پاکستان په عین کې ولس ته کوم حقونه ورکړل شوي چې هغه خوندي پاتې شي.
د مثال په توګه چې په لیدو سره په سړی باندې ډس کې دی ځکه چې سړی شک پر راشي چې دا هغه دی ترګر دی یا خطرناک دی، نو دا خو څه خبره نه ده. دغه چې پولیس والا به فرض که خلک ووژني بیا به هغې نرستو وایي چې دا خو موږ ته پته نه وه، دا موږ خیال ده چې دا ترګر دی او یو عام سړی بي، دا مثلا غلطه خبره ده. نو دا چې یو سړی دی چې هغه ایډرس ورسره نشته، پته نشته، نو هغه به یو قسم ته غیر ملکي یا هغه حساب کېږي. یا دغسې حکومت ته دا خبر ریاست ته ورکړی شوی دی چې هغه به سړی نه شهریت اخیستل کېدی شي، سیټیزنشپ. دا داسې خبرې دي چې دې باندې موږ غواړو چې حکومت سره خبرې وکړو او دې کې بدلون راولو.
د پاکستان ساتنې قانون پروټیکشن آف پاکستان آرډیننس د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ولسمشر ممنون حسین لخوا لاسلیک شوی و. د آرډیننس حکومت د یو شمېر بدلونونو سره د یو بل په بڼه د رواني میاشتې په 3مه نیټه قومي اسمبلې ته وړاندې کړو او دا رنګ د یو قرارداد د لارې یې د دې آرډیننس موده تر 4 میاشتو پورې وغځوله. د پاکستان ساتنې یا پروټیکشن آف پاکستان آرډیننس کې څه خبرې دي؟ پر دې اړه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضي انور مشال ډوته ویل
دې کې دا ویل شوې دي چې د ملټری په اساس کې کسوک وي اگر کې عام اتحادیتونه به مداخلت نه کوي او دوی متاده چې ملټری چې ده هغه څوک هم وجه به نه کوي او ګرفتار یې بس د دې سره فوجیانو ته یو داسې قسم اختیار ملاو شوی دی چې د هغه د قدرت استعمالېدو هر وخت احتمال کېدی شي.
همداراز په مرکز کې د یوې بلې اپوزیشن ډلې تحریک انصاف غړي ډاکټر عارف الوی له مشال دو سره په خپلو خبرو کې ویل د پاکستان ساتنې په نامه آرډیننس کې ډېرې داسې خبرې دي چې د پاکستان د آئین ضد دي.
د ګاډي یا پاکستان پاسپورت سوزول او انټرنیټي جرمونه دا هم په دې ارډیننس کې شامل دي. نو موږ وایو چې د دې جرمونو د تحفظ پاکستان سره هیڅ تعلق نشته. موږ دویمه خبره دا کوو چې د ریاست خپلواکي دې له وړو جرمونو سره نه تړل کیږي او دا ضروری ده چې د ترهګرۍ په ګډون نور نفرت پارونکي کارونه د ریاست خپلواکۍ ته زیان رسوي، خو دا ده چې وړو جرمونو سره د دې هیڅ تعلق نشته. درېمه دا خبره چې د ججانو یا د قومي سملې غړو پر ضد د پولیسو د کاروایۍ نه کولو ذکر هم په دې ارډیننس کې شوی. نو موږ وایو چې د پاکستان آئین د ټولو لپاره برابر دی.
سب کے
لیے برابر ہے. تحفظ پاکستان آرڈیننس چلا یہ اہم قانونی بڑا نہ دخبل کری خو اپوزیشن گندو نوائی چھ دا د بشری خنو زد دے اور دوی پا خبر دا آرڈیننس استخبارتی دارو تلار جوڑوی چل خلق سرا س قسم چلن کبھی نو دا عدالت پا گڈون ہچ سوک تری پختنا نشی کولے. مشال ایڈو حد سوکڑا چھ پردے دا حکومت دریز معلوم کری خبریالی نشو.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې. اردوونکو په افغانستان کې د غزنی چارواکي وایي وسلوالو د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د یو سیمه ایز پولیس پر ماشومانو ماین ورچولې دي چې لامل یې درو ماشومانو ته مرګ ژوبله وخت ده. بل خوا بیا دغه ولایت مقام ته څیرمه هم چاودنه شوي چې پکې چارواکي د یو پولیس ټپي کېدل مني. سید شاه سکیم یې پاړه نور حال راکوي.
پر دریو تنو ماشومانو د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې پرون ناوخته چاودنه شوې ده چې پکې یو تن ماشوم وژل شوی او دوه نور شو بل دي. په پیښه کې وژل شوی او ټپي شوی ماشومان د یوې کورنۍ دي او چارواکي ادعا کوي چې وسلوالو ورته ځکه ماین یخی وو چې د ماشومانو پلار د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې دنده لري. د چاودنې پر مهال په اټل کلي کې دغه ماشومان له کوره راوتلي او د خاشو په ټولولو اخته وو چې خپل کور ته یوسي او له یخه پرې ځانونه تاوده کړي، خو په همدغه وخت کې ورباندې خښ شوی ماین چاودېدلی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال په ټپ شویو ماشومانو کې د یو تن روغتیایي حالت نازک ښیي. یوه
د خاورې مخالفینو د اندړو په ولسوالۍ کې چې بېګناه ماشومان وینې څوک کوي، دوی په کلي کې ماین یخی وو. نو بیا تل په کلي کې چې د هغه ماین په نتیجه کې دوه نفر هلکان کوچني هلکان زخمیان شو او یو هلک شهید شو.
دی سوال د وژل شوي او ټپي شوي ماشومانو عمرونه د لسو او دیارلسو کالو ترمنځ بولي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. بل خوا بیا پرون د غزنی ولایت مقام ته څیرمه چاودنه شوې ده چې چارواکي پکې یوازې د یو پولیس ټپي کېدل مني. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په دغه پیښه کې دوه تنه پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل دي.
سید شاه سکیم اوریدونکو، په افغانستان کې اسف ځواکونو وسلوال طالبان په دغه هیواد کې د شوو ټولو ولسي زیانونو 90% ذمہوار ګڼلې دي. دغه ځواکونو د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما د ورستي ریپورت د خبرېدو هرکلی وکړ. د یوناما په ریپورت کې چې پرون خپور شو ویل شوي په تیر کال کې د 2012 کال پرتله د عامو خلکو مرګ ژوبله 14% زیاته شوې. بلخوا وسلوالو طالبانو د یوناما وروستی ریپورت غندلې او یو طرفه یې بدللې ده. سالم احمد صالح په دغه اړه نور جزئیات لري.
حساب ځواکونو د یوناما د وروستي راپور د خبرېدو هرکلی وکړ خو طالبانو وغانده. حساب په یو اعلامیه کې ویلي، موږ پوهیږو چې یو ملکی کس ته هم که زیان رسیږي لکه زیات کسان چې زیانمن سوي وي. د دې راپور هرکلی کوو چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي او د منفجره وسیلو د خطر د کمولو لپاره زموږ لخوا سوي هر اړخیز اقدامات منعکسوي. د یوناما په کلنی راپور کې چې پرون خپور سو راغلی چې سختریز وسلول د اکثریت ملکی تلفاتو مسؤول دي. دغه راپور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي یان کوبیش لخوا له رسنیو سره شریک شو. خو ایصف د خپلو ارقامو پر اساس وسلول طالبان د 90% ملکي تلفاتو مسؤل ګڼي. دغه ځواکونو په خپل اعلامیه کې د عامو خلکو له کورونو پر افغان او ایتلافي پوځونو بمی او وسلول بریدونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2995 تنه ملکیان وژل شوي او 15625 تنه نور ټپیان شوي دي. راپور وایي چې په 2012 میلادي کال کې په دې هیواد کې د وژل شویو ملکي وګړو شمیر 2018 تنه او د ټپیانو شمیر 4821 تنه وو. وسلوالو طالبانو د یوناما دغه راپور د امریکا د سفارت لخوا برابر شوی بللی او غندلی دی. ایساف ځوکونه په خپل اعلامیه کې وایي وسلول طالبان لا هم پر جمعتونو او روغتیایي مرکزونو بریدونه کوي، د غرض شونځي هم په نشه کوي، سوځي یا هم ورته نږدې بمی وسلې ځای پر ځای کوي یا د وسلولو فعالیتونو لپاره په خپل ولکه کې راولي. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف قواوی ادعا کوي چې تیر میلادي کال د ائتلافي ځواکونو لخوا ملکي مرګ ژوبله 60% کمه شوې ده. دغه راز له 2012 څخه تر 2013 میلادي کال پورې د هوایي بمباریو له کبله ملکي تلفات 80% رقم شول.
د سالی محمد سالی له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدو. اوریدونکو د غنی ساجمل نه د خبرونو لنډي زورو.
د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره د جوړ کړل شوې کمیټې غړي پرون شمالي وزیرستان ته تللي دي. د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي بیگم مشال ریډیو ته ویلي چې پروفیسر ابراهیم او مولانا یوسف شاه تیر ورځ بنو ته د رسیدو وروسته د هلیکاپټر له لارې د میرانشاه کلا ته رسول شوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په لاهور کې رسنو ته ویلي دي چې د حکومت او د طالبانو کمیټې په سمتوګه کار کوي. د افغانستان د غزنی چارواکی وای بیگا وسلوالو د دغه ولایت په اندرو ولسوالۍ کې په ماشومانو بم غورځولې چې پکې یو ماشوم مجل شوی او دوه نور جبل شوی دي. بلخوا پرون د غزنی ولایت مقام تاثیر مچاودنه شوی چې د چارواکو په وینا په پیښه کې یو پولیس زخمی شوی. خو د طالبانو ویان سبیر الله مجاهد په دغه پیښه کې د دوه تنو پولیسوالو د وجلو او د دریو نورو د جبل کېدو په اړه وایي. په افغانستان کې صف ځواکونو وسلوال طالبان د ټولو ولسی زیانونو 90% ذمہ‌وار ګڼلی دي. د ځواکونو د ملګرو ملتونو د مرستو دفتر یا یوناما د رستي ریپورت د خپرېدو هرکلی کړي. بل خو وسلوالو طالبانو د یوناما رستي ریپورت غندلې او یو طرفه یې بللې ده. د خیبر پختونخوا حکومت نن په خبر کې د صحت انصاف په نوم د ساسکو ورکولو کمپاین کوي. د تحریک انصاف کونغړی یونس سهیر نن مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کمپاین تر مخه به خوښه 15 لک ماشومانو ته د مختلفو ناروغو پر ضد ساسکی ورکول کیږي. د سعودي عرب د مدینه ښار په یو هوټل کې د اور لګیدو له وجې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. په پرونی پیښه کې یو سل 13 تنه نور زخمیان شوي هم دي. چارواکي وایي په دې هوټل کې شاوخوا 78 کسان دي. د ترکی په استنبول ښار کې پولیسو د مظاهرچیانو د خبرولو لپاره له اوبو او اوخ کې بیان کې ګیس څخه کار اغیستی دی. سلګونه کسانو د انټرنیټ د کنټرول پر نوي قانون احتجاج وکړ چې په دې وروستیو کې پارلیمان منظور کړی و. او د بوسنی هرزګوینا په غنو خارونو کې پرن پر امنا مظاهری شوې. تر دې یو رسمخ کې لتا تر خالی په ډکو مظاهرو کې په لسګونه کسان زخمی شوي وو.
لن خبرونه مو د انیسا اجمل نه موریدل. او سوریدونکو د پاکستاني او د زینو پاکستاني او رسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبري اله ورو.
نن جنگ رسپانې خپلې ادارې کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل ته پام را ګرځولې دي او وایي چې څنګه دا مذاکرات روان دي او کومې خبرې مخې ته راغلي دي. د هغې نه داسې ښکاري چې دا عمل به په ښه شان خپل منزل ته ونرسي. بیا د مولانا عبدالعزیز او طالبانو ترجمان دغه بیان چې د قرآن او حدیث او شریعت نه بغیر به بل څه نه قبلوي، نو دا هم ښایي چې کامیابي ډېره لرې ده. ادارې وایي چې د پاکستان آئین کې تر ټولو اول دا خبره موجود ده چې یو قانون به هم د اسلام، قرآن او حدیثو په ضد نه وي، او بل دا مسله وی یا چاته په یو قانون اعتراض وی نو د دې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل موجود دی، باید چې هغه مسله په دغه فورم را پورته کړی شي. خو که طالبان صرف د قران او سنت هغه تشریع غواړي کوم چې دوی ته منزور وي، نو دا خبره به د ډیرو پاکستانیانو او یو شمیر مسلکونو خوښنه شي. اداریا اخره کې وایي ک تاسو د ترکی خلافت عثمانیه دور وګوره یا بل کوم اسلامي ملک قانون، نو د دې کې د موجوده وخت تقاضو مطابق بدلونونه راوستي شوې دي. نو ځکه ضرورت د دې خبره دی چې دوانه ډلې د مذاکراتو کامیابی لپاره په یو نقطه متفق شي او قانونونه او نظام د اسلام او شریعت په سانچه کې دراوستو د پاره دی. دا مسله اسلامي نظریاتي کونسل او شری عدالت ته پریک دی. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې پیښور میونسپل کارپوریشن د یوې کاروای دوران افغان کالونې کې د کالین جوړولو 15 کارخانه تړلې او 3 کسان یې نیولې دي. او ځلی حکومت ټولو خلکو ته ویلي چې څوک د کالینونو کار کوي هغه د خار اوزي، او دا ځکه چې یو طرف ته زی په زی کالون نه جوړیږي نو بل طرف ته د دې د وینځلو کار هم روان دی. چې ورسره هر قسمه کیمیکل په لارو کوسو نالو او فضا کې خورېږي، نو دې سره د صحت مسله هم راولاړې دي شي. اداریه وایي چې د ضلعي حکومت لخوا د قالین کارخانې د ښار بهر لیږلو فیصله ډېره ښه ده، خو باید چې په دې پسندیدګۍ سره عمل وکړي شي، نو داسې به د صحت سره سره د امن او امان صورتحال کې هم واضحه بهتري راشي. اداریه اخیره کې لیکي چې د دې فیصلې سره سره حکومت د ښار بهر د دې خلکو لپاره د کارپیټ سیټي منصوبه هم اعلان کړې وه، خو تر اوسه د حکومت لخوا په دغه منصوبه کار نه دی شروع کړی شوی. نو که حکومت دغه خلک د خپلو علاقو نه وباسي، نو دا هم ډېره ضروري ده چې د کارپیټ سیټي په منصوبه د هم عمل درآمد شروع کړي، چې ورسره به دغه خلک خپل هنر جاري وساتي او ځان لبه حلال رزق ګټي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈن رسوانه په خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د استازو کمیټې او د اختیار او بیا د ژمنتیا په اړه شکونه موجود دي. له بهر نه دغه مذاکراتي بهیر ته په کتو سره دا ښکاري چې دا عمل به بریالي نشي، ځکه چې دا به کتل وي چې د مسلې د حل لپاره کومه لاره خپلېږي. په اداره کې راغلي چې په دې لړ کې یوه ستونزه د تحریک طالبان پاکستان د کمیټې یو غړي مولانا عبدالعزیز په خبرو کې راپورته کړي. مولانا عبدالعزیز ادا کوي چې دا خبره چې د حکومت لخوا د امن مذاکرات د هیواد اساسي قانون یا د آئین چوکاټ لاندې بکیږي، طالبانو ته د منلو وړ نه ده. طالبان یوازې په هیواد کې اسلامي شرعي نظام غواړي. ورسپانلی کې چې د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې یو ذمہوار دریز خپل کړي چې خبرې اترې باید تر آئین لاندې وشي. د تړون په صورت کې ټولې فیصلې به نا امنه سیمو پورې محدود وي او د خبرو اترو پر مهال به تشدد نه کیږي. ورسپانه زیاتوي چې د حکومتي کمیټې دا خبره کچري تړون وشي، نو دا به جنگ ځپلې سیمو پورې محدود وي او امکان دی چې شمالي وزیرستان پورې وي. نو دا تجربه ډیره مخکې په سواد کې شوی وه او کچری داسې کیږي، نو د دې مطلب به دا وي چې پاکستان به شمالي وزیرستان له لاسه ورکړي. نو دا خبره سیړل دي چې تر آئین لاندې خبرو مطلب به څه وي. د دې ترڅنګ په آئین کې د حکومت د عملداري او د بنیادي حقوقو خبره هم ده. نو ډیرې داسې پوښتنې دي چې زر جوابول غواړي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د خلیفہ ورزویلی چې په افغان جګړه کې د طالبانو بریدونو سړک غاړي بمی چاودنو کې د ماشومانو مرګ جوبله څلور دیش فیصد زیاته شوې ده. خبر اژانس د یوناما د کلنۍ رپورت شمیرې خبرې کړې او لیکي چې د تیر کال په جګړه کې 2950 ولسی وګړي وژل شوي، په دې کې 1517 ماشومان شامل دي. د دې ترڅنګ 1650 کسان ژوبل شوي دي. خبر ایجنس د کشمیر د نور کلونو سره پرتل کړی او لیکي چې په 2012 کال کې 2018 کسان وژل شوی ول او 3821 کسان ژوبل شوی ول. همدارس په 2011 کال کې 3103 کسان وژل شوی ول او 3206 کسان ژوبل شوی ول. خبر ایجنس په مقاله کې د یوناما د دفتر په حواله لیکي چې په 2013 کال کې 1516 ماشومان وژل شوی او 1095 ژوبل شوی دي. د ماشومان مرګ ژوبله د نورو کلونو پرتل 3% سیوا شوی ده. همدارس تیر کال 215 خزی وژل شوی او 1511 ژوبل شوی ول. په رپورت کې د 40% د مرګ ژوبلې ذمہوار اورپکی ګرځول شوی دي. په رپورت کې افغان ملي اردو او پولیس د 8% او نړیوال ځواکونه د 3% مرګ ژوبلې ذمہوار ګرځول شوی دي. د یوناما د رپورت تر مخه د وسلوالو طالبانو لخوا د سړک غاړې بمی چاودنو زیاتره مرګ ژوبله اړولې ده.
ګلیازو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کړې کتنه تاسو اوریده
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د وی ترکی الوتکې پایلټ په چالاکای د خپل الوتکې تختون کې تیرست او د ټولو سورلای او ژوند دی وژغورو. ترکی چارواکي وایي یو اوکراینی چې غختلې له استانبول څخه د اوکراین کیف خار ته روانه الوتکه تختوي او د روسي په سوچي خار کې کېنوي. د پایلټ له لوري د سوچي په نوم د استانبول په هوایي ډګر کې کېناستا. د موضوع نور جزئیات اسمت چاروان اوروي.
د ترکیې د هوایي شرکت د یوې الوتکې تښتونکی د پیلوټ له لورې تیر ایستل شو او د سوچي په ځای استانبول ته بیوه. د الوتکې تښتونکی آرتیم اوژلوف په ځان پوی نه شو چې الوتکه له هغه ځایه چې پورته شوې وه بیرته هملته کښېناسته. دغه 45 اوکراینی د الوتکې په منځ کې پټاکه کړې وه چې ورسره بم شته او که پیلوټ الوتکه د اوکراین د خارکیف په ځای د روسیې سوچي ښار ته یونسي بم به وچاودوي. خو پیلوټ په ظاهره له تښتونکي سره ومنله چې سوچي ته ځي مګر بیرته استانبول ته وګرځېده. دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې د روسیې په سوچي ښار کې ژمنۍ اولمپیک لوبې پیل شوې دي. د سوچی د اولمپیک لوبو د تنظیم د کمیټې مسول دیمیتری چیرنی نن موبایل د ترکیې او اوکراین چارواکو د دې خطر د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړه. موږ له دې پیښې خبر شو، کوم خطر پیښ نه شو. پوهیږم چې اوکراین او ترکی چارواکو ډېره هڅه وکړه چې دا ناوړه پیښه ونه شي. مخکې داسې خبر ورکړی شوی و چې د ترکیې اف 14 الوتکو دغه مسافر وړونکې الوتکه له اختطاف کوونکي سره کښېناستو ته اړیسته. د استانبول په هوایي ډګر کې وروسته له 4 ساعتای 110 مسافر پرته لدی چې څه زیان ور ورسیږي له برمته کوونکي څخه خوشی شول او برمته کوونکی ونیول شو. کله چې بیا وروسته الوتکه وپلټل شوه په هغې کې چاودیدونکي مواد نه وو. د ترکیې پولیسو د دغه اوکراینیې د دې کار د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې چارواکي باور لري چې دا یو تروریستي اقدام نه وو.
عظمت ساروان و بل خواریدونکو اتارتاس خبری ایجانس د روسیې په سوچی ښار کې د اولمپیک لوب لپاره د جوړ شوو میدانونو اسانتیاو او پرغو د شوو مصرفونو په اړه یو رپورت خپور کړی دی چې غټکی شاهین بونیره راوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی د روس په ښار سوچی کې د جیمی د اولمپیک لوب لپاره جوړ شوی تعمیرونه، سړکونه او نور اسانتیاوي دومره پراخه او پیاوړي دي چې خلک به ترې تر 100 کالو ډېر ګټه پورته کولی شي. د روسیا ون نومي ټي وي باندې خپره شوی یو ډاکومنټري کې د خبرو پر وخت نوموړي زیاته کړې چې د اولمپیک لوبو لپاره 15 لوبو میدانونه او نور یو شمېر تعمیرونه جوړ کړل شوي دي او دا هر څه د اولس لپاره دي. د روسیې ولسمشر ویل په دې تعمیرونو خواوشا 6.2 بلیون ډالر خرڅ راغلی دی. په دې کې 2.9 بلیون ډالر حکومت له خپلو پنګو څخه خرڅ کړي او دا نورې مالی مرستې د شخصي سرمایه کارو لخوا راغلي دي. ولسمشر د هغه ریلوی لاین ذکر هم وکړ کوم چې سره د ډېرو ستونزو او مالی پنګو د کموالي پای ته رسول شوی دی. د یو خبریال لخوا د اولمپیک لوبو لپاره د تعمیرونو د جوړښت په وخت د مالی پنګو د خرد برد په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پوتین وویل هر کله چې هم داسې لوی منصوبې عملي کیږي نو خلک داسې پوښتنې راوچتوي. ولسمشر ویل ځینې کمزورۍ هم شته خو هغه په خپله درک لګوي او د لرې کولو هڅه کوي، خو که څوک وایي چې هر څه خراب دي نو دا سمه خبره نه ده. نوموړي د ځینې ناقدینو لخوا دا خبره په سختۍ سره رد کړه چې ګنی روسي ولس څه هم سم نشي جوړولی. پوتین وویل په دې خبره د روسي قوم سپکاوی کیږي، هغه روسی قوم چې د روس په شکل کې د نړۍ تر ټولو لوی ریاست جوړ کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
منګل تر دې کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
او سوریدونکو د پاکستان قبایلی سیمو ته زو د خیبر جنسایلر پرتی سیمې کم شلمان اوسیدونکو وایي چې دوی په سیمه کې 14 کال وړاندې جوړ کړل شوی ټیکنیکل کالج تر دې دمه تړلې پروت دی او عمله نه ورته ورزي. دوی له حکومت غواړي چې دغه کالج ورته فعال کړي چې د سیمې ځوانان زده کړې پکې وکړي. په دې اړه نور د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
د خیبر جنسای کم شلمان خلک وای چې دلته خو شاش پاړس کال وړاندې د فن او هنر د تعلیم د پاره یو ټیکنیکل کالج جوړ شوې ده. خلاتر دې د مور تاسټاف یا عملانه د ورکړای شوې چې لامل د دغه سیمې زده کوونکي د فنی تعلیم حاصلولو نه به برخې دي. په دې حقله د کم شلمان یو سیدونکې شیر حیدر شلمانی مشال ریډیو ته وای
په دې کې د ټیکنیکل کالج د استادان راولي دا شاید کی دا کم پروجیکټ دا شروع کی خو موږ ما شومان دی الکان دی لسم پورې موسی لسم پورې بیا چې کم نه کنه لوړ دی درالې گو په یو الک باندې د ورځې شپې ته 80 روپے خرچ را عزیز موږ هغه موږ وس نه بار خبره ده. نو موږ د ډېری مجبورای نه چې بچی باندې لسم پورې سبق وایو نو بیا چې کم نه کنه ټرک ته بس ټرک یا کلندوس یو ډېر ورشي نو کوم دم دا خواسته مو ته دا ټیکنیکل کالج دار ته فعال شي چې دغه موږ بچی زده کړو کی چې یو کسب زده کی.
د سیمیو بلتن اسلم خان هم په دې حق لا وویل
دا د پاره جوړ شو
وایو چې کوم خلک به دې ځای کې خپل څه کاغه تعلیم یافته وي چې په دې کې دې ځای کې راځي الله خوایو چې سره ټیکنیکل کار زده کړي فرجینو مرامت شو الیکټریشن شو یا داسې نورې مسالې شو چې خوایو چې هغه نن سبا خو ټیکنالوژي دور دی جی خو هغه موږ مستفید ځکه نه شو چې بس بلډینګ جوړ شو افتتاح وشو بس ورکس بند دی.
د شلمان ټیکنیکل کالج د ستونزې په هکله مو چې کله د خیبر جنسۍ نه د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړي شاه جوګل پر دې سره رابطه وکړه نو دوی وویل
دا بلډینګ ډېر لوی جوړ شوی دی د دې نه فائدہ اخیستل ضروری دی. پروجیکٹ را روانې دي د میډل سکولونو زما سوچ دی چې یو پکې هغه جوړ کړم ورسره د هیلت یو فیسیلیټیز هم جوړ کړم او د ټیکنیکل هم وي. نو ما دا پروپوزر ورکړی و ان شاء الله تعالی چې زه به دا فاټا سیکټر په ګورنر باندې اپروو کوم. خو دا صرف د دغه وجه نه لیټ دی چې په نوکرو باندې بند دی.
د کم شلمان خلک وایي چې که دې کالج ته سټاف یا عمله ورکړی شي نو د دوی زیات نه زیات زده کوونکي به فنی تعلیم حاصل کړي او خو روزګارونه به ورته میلاو شي.
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه.
اوریدونکو د افغانستان د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې 200 خزو ته د خیاطۍ ماشینونه ورکړل شول. دا ماشینونه په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذې میرمن آریان یون لخوا کونړ ته وړل شوي ول. تفصیل د روح الله انوري په دې رپورت کې ورو.
سو تنا انجونی چې د خیاطۍ ماشینونه او اړوند وسایل مخې ته یې خو وای دوی د ماشینونو په ترلاسه کولو خوخی دي او کولای شي چې پرې د خپل کورنۍ او نورو جامې وګنډي او د کورنۍ او د اقتصاد په پیوړتیا کې پورا ونډه واخلي.
نو مې شایسته ده او د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو ما موږ ماشینونه واخیستل موږ ډیر خوشاله یو دوی نه موږ هیله لرو چې موږ ته دوی هم بیا نور موږ سره کومک وکړي ځکه موږ زموږ ډیر غریبانه وطن ده.
زه ساجده د اقبال شاه لور زه موږ سره مرسته وشو موږ ته یو ماشین را خوشاله چې موږ سره مرسته وشو.
د کونړ والی شجاع الملک جلالال آریان یون څخه د مننې ترڅنګ وغوښتل چې باید په راتلونکو کې هم دې ته ورته مرستې وکړي.
زه د وکیل صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې په خپله د ننګرهار وکیله ده کونړ ته دومره توجه ده چې همیشه دپاره د خویندو دپاره دا زمینه مساعده وي. خدای دې ډېره نور هم توفیق ورکړي زموږ د نورو ولسوالیو ته د خپل کومکونه وغځي.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار خلکو استازي میرمن آریان یون وایي دوی له دې وړاندې هم د کونړ په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې سلګونو غریبو او بېوسو ښځو سره مرستې کړي او په راتلونکي کې هم غواړي چې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کې همیشه نړیواله ټولنه وایي چې د ښځو حقوق دي او خدمت شوی او کار شوی دی مګر تر اوسه پورې دغه نورګل منطقې ته یا څوکۍ ته یا اسدآباد ته یا دغه د کونړ ولسوالۍ ته د ښځو دپاره هېڅ کومک نه دی شوی. نو دغه په خاطر دغه مرستې موږ دغه ښځو دپاره اړو ځکه دوی ډېر مستحق دي او ډېر بېچاره او غریب دي. نو تر اوسه پورې درې کورسونه د خیاطۍ دلته جوړ شوي. انشاءالله اول خو کوشش کوو چې د خویندو دپاره دغه لړۍ دوامداره وساتو او بل دا چې کومه خاصې ورځې چې د خویندو
کونړ ترڅنګ په ننګرهار کې هم د ښځو د ستونزو د هواري لپاره یو اندازه مرستې ترسره کړې دي. په افغانستان کې د ولسمشر کرزي د حکومت رامنځته کېدو او نړیوالې ټولنې راتګ سره سم د ښځو د حقوقو په نوم په میلیونونه ډالر ولګول شول خو د لګېدلو مرستو په اندازه د ښځو په ژوند کې ښه والی نه دی راغلی. یعنی دا په دې معنا ده چې د ښځو په نوم راوستل شوی مرستې او پیسې په ځای نه دی لګول شوی.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اورځ راوتې موږ با جوړ بیرته نه لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم ډېرې نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیله
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو خوږی د کابل نورستا په جلال آباد کې د ختیځ ولایتونو د زراعت پوهانو ټولنه پرانستل شو. دغه ټولنه به په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د بزګرانو د ستونزو لپاره حل لارې لټوي او په کرنیزه برخه کې به هر ډول مرستې کوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د زراعت پوهانو یا متخصصینو نوی جوړې شوې ټولنې غړي وایي د شرقي زون په کچه به له بزګرانو سره تجربې شریکوي او د هغوی کرنیزو چارو کې د پرتو ستونزو د هوارولو هڅې به کوي. د یادې ټولنې مشر نصیر احمد پایز مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له کابل نه وروسته یې د کرنیزو متخصصینو ټولنه په ننګرهار کې ځکه پرانسته چې د شرقي زون په کچه خپل خدمات بزګرانو ته وړاندې
د دغه په هیڅ څنګه وکول شو چې د افغانستان د کرنې مالداري سکتور د ودې لپاره د دې تجربو څخه استفاده کړو. د سیمینارونو، ورکشاپونو، کانفرنسونو په جوړولو خپل وطنوالو ته، خپل بزګرانو ته، مالدارانو ته وړاندې کړو.
نو موږ وړاندې وایي چې دوی به د افغانستان په شرقي زون کې د چاپریال ساتنې او مخدره موادو د مخنیوي ادارو سره هم د زراعت د ودې په اړه سلام مشورې وکړي.
زراعت او مالداري یو ستر سکتور دی او دا د چاپریال ساتنه د کنټرول مواد مخدر بخ سره هم د اړیکې لري. سمنګ په ګډه ان شاء الله دوی سره رابطه ټینګو او کچته دوی ضرورت موږ ته ولري ان شاء الله موږ اوبدې چې هغه سره خپل پوهه او تجربه د مسل شریک.
د ننګرهار د زراعت پونزي استاد عبید الله عبدینی چې په یاد ټولنه کې غړي توپ لري مشال رادیو ته وویل چې د ټولنې په جوړېدو سره به په ختیځ زون کې د زراعت سکتور وده ومومي.
کرن پوهانو د ټولنې د تاسیس او د هغه د دفتر د تاسیس لپاره به په ختی زون کې د کرنې په سکتور کې موږ به پراتلون کې د زیاتو پرمختګونو شاهدان وسو. ځکه د دیغه ټولنې د لارې موږ کولای شو چې د کرنې د پوهانو ترمنځ همغږي رامنځته کړو.
دا چې په ننګرهار کې د زراعت د ودې په لار کې کوم خنډونه پراته دي دا پښتنه استاد عبدینی دا رنګ ځوابوي.
د کرنیزو ځمکو ودانیو اوړېدل دي او ځکه د کرنیزو ځمکو کچه کمیږي نو زمنګ به د کرنې وزارت او د حکومت نورو اړوند سکتوري وزارتونو ته دا وړاندیز وی چې دغه ستونزې د مخنیوي لپاره دوی راپاسي یو خاص پلانونه ترتیب کړي.
د کرنیزو چارو پوهان په دې باور دي چې اوس مهال د افغانستان په ختیځه سیمه کې بزګران لګړو ستونزو سره مخ دي خو زیاتوي چې د دغه ټولنې په جوړېدو سره به ډېری ستونزې را کمې شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د پاکستان په تر ټولو لوی کاروباري او صنعتي ښار کراچۍ کې درې ورځنی ادبي میله دوام لري. دغه میلې ته د نړۍ له بیلابیلو ملکونو څخه لیکوالان، شاعران او پوهان ورغلي دي. په اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال په دې رپورت کې راکوي.
د دې میلې نن دریم او اخري ورځ ده. په میله کې د هندوستان، امریکا، یورپ او نورو ملکونو څخه راغلي لیکوالان، شاعران او پوهان برخه لري. د میلې په لومړۍ ورځ د اکسفورد یونیورسيټي لخوا د خبرو شو په لسګونو کتابونو مخکتنې وشوې. د دې ترڅنګ هنري نڅاوې، مشاعرې او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته په ورپی خوستونزو خبرې وشوې. میلې ته راغلي د ولی راشد په نوم د یو تن وینا و چې هغه په دې ادبي میله کې ډېر ولیدل. خو په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په موضوع شوی تقریرونه یې ډېر خوښ شول.
په پاغه کې د انیف خان خبرې مې ډېرې زیاتې خوښ شوې. هغه دا وی چې یوازې لکه دلته په ناستا په خبرو کولو په دې یوازې کار نه کیږي، بیا هغه چې موږ ته په دې خبرو سوچ پکار دی چې به حیثیت یا سوک شیعي یا بلوچي نو لکه د عام نارمل سړي نه د هغه عمر بیا کم یا هغه په خپل په دې سوچ چې زما عمر چې دی هغه به نارمل خلکو ته په دې نه رسي چې هغه ته هر وخت چې دی او خطرې ترې دی د هغه جان ته.
په دې میله کې په ګڼ شمېر کې د کالج او پوهنتونونو زده کوونکو هلکان او پیغلې هم برخه لري. د کراچۍ پوهنتون زده کوونکی طاهر تاثیر وایي د لومړۍ ورځې راهسې دې میلې ته راځي او ډېر څه ورته د زده کړې لپاره په لاس ورغلي دي.
دلته به مختلف سیاسي، معاشي او معاشرتي مسایلو باندې ډېر ښه پروګرامونه کېږي. پای مختلف سپیکرز راځي او پای خبره کوي. پاکستان کې د انساني حقوق په حالاتو باندې او په ریاست په کردار باندې لګیا دی. په ځای چې د انساني حقوق خلاف ورزیانې کوي، هغه په بلوچستان کې شو، هغه په فاټا کې شو، هغه په پښتونخوا کې شو، نو دا په هغې والې سره خبره وشوه. په دې خبره باندې ټولو خلکو ډېر زور ورکړو چې د انساني حقوق چې کوم پامالي ده هغه ډېره زیاته ده په دې ملک کې. نو موږ ته په دې والې سره چې کوم دی کردار ادا کول پکار دی.
میلې ته راغلی پښتون لیکوال علي ارقم وایي په میله کې د نورو خلکو په ستونزو او مسلو پوره بحثونه وشول، خو د جنګونو څخه تر ټولو زیات اغیزمن شوی قام پښتنو په ستونزو پکې د پام وړ خبرې ونه شوې.
که طالب دلته کې هم کاروایی کړی دی، هغې نشانه پښتانه کاروباری کمیونټي او پښتانه طبقې دي. او که دلته کې سیکټریان کې که ګوري نو په هغې کې هم دلته ګوري چې هغه زمون خلک نشانه رغېږي. لکه د مدرسې طالب علمان کمري پښتانه بي پول لیگل ورکران نشانه کېږي، هغه به د این پی عرب خبري کنفلیکټ کې موږ به تورې ویلن پېښ کېږي، خو زمونږ وکټم هوډ چې کوم دی هغه څوک نه نمایا کوي.
یاد دي وي په کراچۍ کې هر کال په مسلسله توګه ترسره کېدونکې دا پنځمه ادبي میله ده. د میلې جوړونکي وایي تېر کال په دغې میله کې د 500 څخه زیاتو خلکو برخه لرلې او کال تر کاله د دې د ګډونوالو په شمېر کې زیاتوالی راځي.
د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریالو او اوریدونکو د 400 د شبقدر په نصرت زو کلی کې د قلم کورنۍ په نوم یوې ځایي ادبي ټولنې د امن پر موضوع یو مشاعره وکړه چې پکې د سیمې شاعرانو ګډون وکړلو. په خپلو شعرونو کې خلک د ټوپک پر ځای له قلم او کتاب سره مینې کولو ته وهڅول. د سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال رپورټ پرې اوري چې ورپسې له یوې سندرې هم خوند اخلي.
په دې مشاعره کې د دواوی سیمې انقلابي شاعر مازولا خان ساده هم خپل یو کلام وویلو.
ول قتلېږم بې قصوره لږ جواب راکا، که ګناهګار یم سوال لرم نو بیا عذاب راکا. ما له ټوپک کلاشنکو په لاس کې مرا کوه، غواړم یو لاس کې قلم بلکې کتاب راکا. کما اسلام آباد کې م ډېر وخت تېر کړی کنه، قلاره قلاری د امن دی، خو زمونږ دا پښتانه چې کوم دي سم اور بل دی د بارودو یو ډېری دی، او بس مونږ پرې ژوند تېرو. یو خوا بېروزګاري، بل خوا ګرانی، بل خوا عمده دماکي. او
ودود نعماني چې په یو اسکول کې ماشومانو ته سبق هم ښایي وویل چې هغوی د حالاتو په تناظر کې شعرونه لیکي، ځکه چې اوس وخت داسې دی چې پلو پښتنو ته باید شوري لار ور وخایل شي.
ترهګری ور سره مونږ برداشت کولې نشو، ګټل نوم مو په نړۍ کې ور کولې نشو، د زنه خال مو د جانان د هیرولې نشو، قلم قلم او بس قلم دې بدلولې نشو، په تلون د مینې مو د کړې قسم، او دا کورنۍ د قلم، دا چې زمونږ د نشان او علم، دا کورنۍ د قلم. یو داسې ریواج جوړ شوی دی چې کما شوم تم سوکلې ټوپک او تالي کلونه وتالي زویم چې دا ورته د ټوپک او د نورو کلونو په ځای باندې ورته کتاب اخلي او قلم اخلي، پنسل اخلي، دا به کوم دې د ماشوم په ذهن باندې یو مثبت او ښه اثر کوي.
هم د دواوی سیمې اوسیدونکي او په انټرنیټ دواوا ډاٹ نیٹ پاڼه چلوونکي زلمی شاعر وقاص اسمل مشال ریډیو ته وایي چې په خپل په پیښور کې سبق هم وایي، ولی د هغه نور ملګری د پښتو ژبې نه په نصابي تعلیم کې ډیر لري پاتې شوی، نو د هغه کوشش او لټولو لوی خوښ هم دا دی چې د پښتو ژبې د ترقی لپاره کار وکړي.
د یو شاعر کلام چې د هغه ټول کې پکیټ هغه زنه شر کوم، هغه اوی ترسي او پاغي باندې اوی ته اسلام علاوه یا د تنقید د پاره یا د اصلاح پاره اغوی پیورکی اغوی ټول کې پکې زیاتره شاعرانو ته اغوی کلام رسی، او دا اغوی د موبایل نمبر باندې بیا اغوی سره اړیکې کوي.
او د دې محفل صدر او د قلم کورنۍ د تنظیم مشر حیات اقبال حیات سره مهم خبرې وکړي.
قام ته دا پیغام ورکړي چې قامه دا حالات چې کم دینو دا زمونږ د پاره د دې سیمې د پاره سودمن نه دی، را پاسې قلم را واخلې، د ټوپک نه ډډه وکې، او خپل قام ته لګیا دی د شبقدر دواوی شاعران لګیا دی، یو پیغام ورکړي، یو شعور پکې پیدا کړي، او د دې حالاتو د مقابله غتوان او قوت پکې پیدا کړي.
وسیم خان وسیم چې دغه مشاعره جوړ کړي وو ویل چې په نصرت زو کلی کې هغه په اول وار کومه مشاعره وکړه، او په راتلونکو کې به هم داسې محفلونه خامخا جوړوي.
د دې ډیر مننه زم خپل هم دغه دغه چې د پښتو ادب مخ کې یوسو، نو دوی ته هم چې خپل بچو ته د پښتو وړاندې کولو ترکیب ورکړي.
په دې مشاعره کې هر شاعر د یو لبل زیات خوندور شعرونه وویل چې تماشبین ورته د حوصله افزایی لپاره لاسونه وپړقول او خو ډاډ یې ورکړ.
ہزاروں کو
سر بس خلو چند جن پہ د سرکار نکو ما سر فکر شی چیو بل تازار نکو ہائے قرار نکو ما صرف فکر شی چیو بل تازار